وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه وملي. په دې یو ساعت خبرونه کې مو هر کله کو په دې کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غني وای افغان ولسلا هم له فساد څخه رنځوري. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د یوې حکومتي ودانۍ مخې ته نن انتحاري برید لږ تر لږه درې کسان وشلي او څه د پاسه 50 تنه نورې ټپیان کړي. او د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري ګڼلی دی. مخکې له دې نه چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، په مو کې د افغانستان اړوند خبرونو ته له سید کمال شارف نه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغان حکومت یو شمیر محدود چارواکو د افغانستان شهرت ته زیان رسولی او دغه هیواد یې نړۍ ته د یو مفسد هیواد په توګه معرفي کړی دی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو په هوایي حملو کې ګڼ شمیر وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او په شمال کې د آزادو خبریالانو ټولنه وایي چې په روان کال کې په بلخ کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 80% زیاتې شوي دي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغان حکومت یو شمیر محدود چارواکو د افغانستان شهرت ته زیان رسولی او دغه هیواد نړۍ ته د یو مفسد هیواد په توګه معرفي کړی دی. شاغلی غنی نن د هیواد دینی علماو سره د فساد په وړاندې په یو ملي غونډه کې ټینګار وکړ چې یو هیواد هم د اداري فساد له لارې پرمختګ نه دی کړی. یو مخالف فاسد
دی، یو علما فاسد دی، یو محدود اده چارواک دی او یو محدود اده قاچاقبران دی چې د دې ولس شهرت خطر ته اچوي. اولس دا باید ونه مني.
ولسمشر غنی ویل چې هیڅ یو دولتي چارواکی د حق نه لري چې د خلکو د کارونو د ترسره کولو په بدل کې رشوت واخلي. هغه هم دارنګ زیاته کړه چې د هیوا د وایدو زیاتوالی د اداري فساد په مخنیوي پورې تړلی دی. د هلمند سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو په هوایي حمله کې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د هلمند ولایت د ګریش ګولسوالۍ امنیه قومندان عبدالقیوم ازادي راډیو تول چې دغه وسلوال په ندالي او ګریش ګولسوالۍ کې د تیر دوش په عملیاتو کې وژل شوي دي. نو موږ زیاته کړه چې دغه هوایي حمله کې د وسلوال طالبانو مشهور سیمه قومندانان هم وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د غور ولایت د ابتدایي محکمې مسلین وای چې په دغه ولایت کې د نامشروع اړیکو په تور نیول سوی هلک او انجلۍ د هیواد نافذه قوانینو لمخې په درو وهل سوی دي. دغه هلک او انجلۍ چې ول کېږي د نامشروع اړیکو په تور نیول سوی وو، د دې ولایت د ابتدایي محکمې لخوا 13 ورځ په 1000 کې سلسله درې وهل سول. د غور د ابتدایي محکمې مشر قاضي عطا محمد فاروقي ازادي راډیو تول چې هلک خوش سوی او انجلۍ د محل د شوز لپاره په امن کور کې ساتل کېږي. د نشي مواد په وړاندې د مبارزه وزارت په هیواد کې په نشي موادو داغته کسانو پر زیاتېدو اندېښنه وشودل او وایي چې د دوی د نوي سروې لمخې تر 3 میلیونو زیات کسان په نشو اوروشته. د نشي مواد په وړاندې د مبارزه وزیر سلامت زمينن په کابل کې په خبري ناشته کې د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې د دینی علماو پر رول ټینګار وکړ. په دغه ناشته کې دینی علماو د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې چمتووالی وشود او زیاته کړه چې په دې برخه کې بحث داول مرسته و نسبموي. او په شمال کې د آزادو خبرالانو ټولنه وایي چې په روان کال کې په بلخ ولایت کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ټولنې مشر ګلاب شاه ازادي راډیو ټول چې تیر کال په همدغه موده کې د خبرالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 8% سوي، خو په روان کال کې تر دا مهاله د تاوتریخوالي 14% ثبت شوی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلطان محمد وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د یوې حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لږ تر لږه درې کسه ووژل او څه د پاسه 50 تنه نورې ټپیان کړل. د خیبر ایجنسۍ د ادارې یو چارواکي شهاب علي شاه د فرانسې خبري اژانس ته وویل په مړو او ټپیانو کې دولتي ملیشي هم شامل دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري وګڼه. اسلام کریموف د هیواد د خپلواکۍ د 24مې کالیزې په مناسبت نن په تاشکند کې وویل چې د ازبکستان وسلوال ځواکونه له هیواد بهر په هیڅ کومو نظامي عملیاتو کې برخه نه اخلي. پنځه ورځې مخکې امریکا ویلي و چې له تاشکند یې غوښتي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف یو بین المللي ائتلاف کې شامل شي. چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کالیز لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخواني شوروي اتحاد او آسیا مشران به پکې برخه واخلي، خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي. بیجنګ دغو مراسمو ته چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي خپل سلګونه زره هیوادوال ګمارلي دي. جمهور رئیس شي جینپینګ په دغو مراسمو چې جمهور رئیس شی جینپینګ به د دغو مراسمو چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د اویاومې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي مشري وکړي. په پوځي رسمي گذشت کې 2000 چینایي عسکر برخه اخلي او هغه یو اندازه وسلې هم ننداري ته وړاندې کیږي چې خپله چین جوړې کړي دي. د روسیې په شمول د یو شمېر هیوادونو تقریبا 1000 کسه بهرني عسکر هم په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تمده چه در روسی، قزاقستان، تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان، پاکستان او بلاروس مشران پا دغو مراسمو که برخوا اخلی. در بوداپست دی اورگاردی لویا اردی چخا زکر طول خلق و بستل سول چه سلگون غیر قانونی کدوال یو گاردی تا ور وقتل. دی اردی چارواکو وویل تربل اعلان پوری با کم گاردی دی اردی چخا نجزی او نبورت رازی. ملګری ملتونه وایي د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې د سوریې په تدمر لرغوني ښار کې یوه د 2000 کلن اوبخۍ یو 2000 کلن زوړ معبد نړول سوی دی. مخکنیو رپورټونو د تېر یکشنبې په ورځ په دغه معبد کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. د اسلامي دولت ډلې په تېرې می میاشت کې دغه سیمه لاندې کړه. او سارنوالانو د مسکو لیوی محکمې وغوښتل چې 15 کسه روسان ځکه هر یو په 3 کاله بند محکوم کړي چې د ستالین د دورې د یو اسمانڅکي ودانۍ د پاسه د شوروي اتحاد د زمانې ستوري یې د اوکراین د بیرغ په څیر شین او ژیړ رنګ شوی و. کرملین ته نږدې د دغې ودانۍ د پاسه یوه اونۍ مخکې د اوکراین یو بیرغ هم لګول شوی و. سارنوالانو پرون غوښتنه کړې وه چې د تورنو کسانو څخه یوه ښځه ځکه باید په تعلیقي حبس محکومه شي چې بارداره ده. په هغې او درې نورو کسانو تور لګول شوی چې د دغې 160 متره اوچتې ودانۍ د بام څخه یې د پاراشوټ په وسیله ځانونه راوغورځولي چې دغه بیرغ او ستوري ته د خلکو پام ور واړوي. 15 کس په دې تورن دی چې د ودانۍ د پاسه یې ستوری رنګ کړی او بیرغ یې اوچت کړی دی. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پاته ده. دا د خبرونې په پاتې برخه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ولسمشر غنی وایي افغانستان لا هم د اداري فساد سره مخ دی او خلک د اداري فساد نه رنسوړي. په دې اړه د ولسمشر څرګندونې درته په یو رپورت کې درولول دي. مهم خبره و چې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم له ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې پر پاکستان له دې عمله فشار راوړي چې نوره افغان وژنه بس او د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. په دې اړه هم یو رپورت ولرو چې د خوست امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په بیلابیلو سیمو کې 2 کسان د جنایي جرمونو په تور نیولي او دا مهال د کشفي او عدلي ادارو لخوا تر پښتنو او ګوربېګنو لاندې دي. پرون له پناه غوښتونکو ډک اورګاډی د استرالیا پلازمېنې ته ورسېدل. په دې موضوع چې په اروپا کې د کډوالو بحران کومه خوا روان دی رپورت لرو. د پاکستان په اړه په یو تازه رپورت کې تاسو له هغه 14 خبر کو چې نن د خیبر جنسي په قبایلی سیمه کې شوې ده او مرګ ژوبل یې اړولې کې وخت نور رپورټونه هم لرو. ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه پروګرامونه هم له یاده مباسه. دا ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان ولس لا هم له فساد رنځوري. ښاغلی غنی د اداري فساد پر ضد مبارزې په ملي کانفرنس کې د دې پدیدې له منځه وړلو کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار وکړ او ویل چې پر ضد باید سخته مبارزه وشي. ولسمشر غنی همداراز ویل چې افغان حکومت د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې چټکې کړي خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي. صفي الله ستانکزی په دې اړه له کابله رپورټ راکوي.
په افغانستان کې اداري فساد خی له جګړو وروسته د افغان ولس د زوریدو او ستونزو دویم ستر لامل وي. افغان ولس مشر وایي چې د اداري فساد د موجودیت له امله بېوزلو افغانانو په میلیاردونو ډالره تاوان ورکړی دی او لا هم دغه پدیده د دوی ژوند له ننګونو سره مخ کوي. محمد اشرف غنی د سه شنبې پر ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته وویل چې د فساد په له منځه وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي.
برای مبارزه با این پدیده شوم
تغلی غنی وی لدی شومی پدیدی سر د مبارزه په خاطر یو ملی سراسری جهاد ته ضرورت لرو. په دې برخه کې غواړم لدینی عالمانو څخه مننه وکړم چې دې مهمې موضوع ته پام شوی او ورنغواړم چې زموږ مسلمان خلک د دې برخلیک تاکون کې جهاد په خاطر وهڅوي. دولت هم په ټول توان سره په دې لار کې لدینی عالمانو او خلکو سره ولاړ دی.
کنار علماي کرام و مردم خود قرار
دره. افغان ولس مشر خبرداري ورکړ چې په فساد کې ښکیل لوړپوړي چارواکي بل خپل دولری او هم به ورسره جدي چلند وشي. خغلی غنی ویل چې ناسم قراردادونه د جایدادونو غصب، ناامنی، قاچاق، د قانونو لوټ او کیندنه، ناسم بانکداری نظام او په دولتي څوکیو کې د مقررې پروسه هغه وو عوامل دي چې په افغانستان کې اداري فساد ته پراخه زمینه برابره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې اداري فساد د نظام په وړاندې یو جدي ننګونه بلل چې افغانستان له څو کلونو راهیسې د اداري فساد په برخه کې په ټوله نړۍ کې په لومړیو هیوادونو کې شمیرل کیږي. افغان ولسمشر ویل چې د حکومت له پیله تر دې دمه 3.5 سوه قراردادونه کتلي چې د څېړنې په نتیجه کې 8.5 میلیارد افغانۍ سپما شوي او لسګونه قراردادونه هم د فساد د موجودیت له امله یا ځنډیدلي یا لغوه شوي دي. محمد اشرف غنی ویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کلکه اراده لري خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي.
آیا هر افغان ته د شرم ځای نه ده چې هر کال ټول نړۍ وایي چې افغانستان له فاسد ترین هیوادونه ده؟ ایمو خلق فاسد نه دي، ایمو علما فاسد نه دي، یو محدود اده چارواک دي او یو محدود اده قاچاقبران دي چې د دې ولس شهرت خطر ته اچوي. له فساد سره مبارزه د دولت یو اصلی وظیفه ده. موږ د دې تباکون کې ناروغۍ د ختمېدو لپاره ځینې اساسي اقدامات پیل کړي دي چې طبعا پوره تطبیق یو څه وخت او زمان غواړي.
افغان ولسمشر د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دینی عالمانو له ملي کانفرنس څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد مبارزې په خاطر خپل وړاندیزونه او طرحې د ته وسپاري. څېړونکي وایي دا چې لا هم په وړو او لویو ادارو کې فساد موجود دی، که افغان حکومت د دې پدیدې د ورکولو لپاره خپلې ژمنې عملي نه کړي، خلک به له حکومت واټن واخلي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
سلیقه و آرایش زنان چی تأثیر بر شخصیت و زندگیشان داره؟
تاسو په دې اکله څه نظر لری؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 010 اویا. امریکا غږ آشنا رادیو.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو دا یو خبرونه خبرته مو اوریده. تاسو موږ له ازادي رادیو ناوړی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې سپو هر ورځ د ماخام لوونه د سهار تر پوری خبريږي. وسته ازادي رادیو اوري او زموږ خبرونه د سهار لوونه د ماخام تر پوری په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم له ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتي چې پر پاکستان د لدې عمله فشار راوړي چې د پوینا نور افغان وژنه بس او د ترهګرو ملاتړ لاس واخلي. خغلی دوستم دغه څرګندونې تیر شپه نه وخته د نوموړي د خرغلاس په مناسبت په کابل کې په جوړ شوي غونډه کې کړي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه له کابل تفصیل لري.
د نور افغانانو په شان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو او بدبختیو لامل ګڼي. جنرال دوستم چې دوشنبه د شپې ناوخته په پوځي جامو کې په ټانک سپور د شمال له جګړې راستون شو، په کابل کې خپلو هر کلي کوونکو ته په خطاب کې پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ. دوستم دې مسلې او په امریکا کې د ترهګرو لخوا د سپتمبر د 12 نیټې د عملی پلانولو ته په پام سره د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې باید دغه هیواد تور لیست ته وغورځوي.
ولې د پاکستان د بشر د حقونو د ناقضینو تور لیست ته نه غورځول کیږي او فشار پرې نه راوړل کیږي؟ زموږ غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه دا ده چې پر پاکستان فشار راوړي او لاسې د ترهګرو له ملاتړ رالنډ کړي.
جنرال دوستم چې په دې وروستیو کې شمالي ولایت فاریاب او سرپل ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په نیت د ده په وینا د ولسمشر غني په لارښوونه او د افغانستان د امنیت شورا په مشوره تللی و، تر یو لړ بریاو وروسته تیره شپه بیرته کابل ته راغی. د ښاغلي دوستم په وینا کې د جګړې مشري نه وکړي، فاریاب به د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلی و او کندوز، بدخشان او بلخ ته هم جدي ګواښ مخ و. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د جګړې پر مهال یې د پاکستان د استخباراتو یو شمېر لوړپوړي چارواکي داعشیان او چیچنیایان له پښو غورځولي دي. خو د ده په وینا دا ورته معلومه شوه چې د افغانستان د خلکو اصلي دښمن د پاکستان د استخباراتو اداره ده.
ما با داعش می جنگیم، ما با پاکستانی،
موږ د داعش پاکستانیانو او ایسای سره جګړه کوو. دا خبرې هوایی نه کوم. لکلون را پخوا دوی زموږ هیوادوال او مشران شهیدان کوي. زموږ د ټولو دښمن همدا پاکستان او ایسای دی.
خاغلی دوستم ویل چې د سې شنبه په ورځ په فاریاب او سرپل کې د یادو عملیاتو راپور د افغانستان امنیت شورا ته وسپاري او که ولسمشر اجازه ورکړه نورو ولایتونو ته به هم ولاړ شي. د ولسمشر لومړی مرستیال دغه شان داعش یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره، په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا او روسیې لپاره ستر ګواښ وبللو. جنرال دوستم له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د چوپتیا پر ځای د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې مرسته او په دغه مبارزه کې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي تر کومه چې افغان مشران د سولې او جګړې په اړه یو واحد دریز ونه لري، پاکستان به د دغه هیواد د نام نه کولو او په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته ادامه ورکړي. د ښاغلي داود په وینا په دې صورت کې به د ولسمشر د لومړي مرستیال او یا بل هر چارواکي هڅې د ترهګرو د مخنیوي په هدف بې اغېز وي.
د افغانستان په دولت کې د نظر یووالی وجود نه لري. پاکستان هغه وخت کې
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د پخوا په شان تاوده نه دي پاتې، پاکستان لا تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیره کې د دغه هیواد چارواکو له ترهګرو څخه د ملاتړ هر ډول تورونه رد کړي دي.
آزادي راډیو له ونه تر وو وورزی پونه کې
افغان پولیسو چیرما د خبر ایجنسی د قبایلی سیمې په جمرود سیمه کې د پیښور تورخم پر لوی لاره د سیمې د سیاسي دفتر د مرستیال مشر د دفتر مخته ځانوژن کې حمله شوه. په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې د ملک تر لګه څلور کسان مړه او شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. زبیح الله شفق له پیښور په دې اړه رپورټ لري.
د خبر ایجنسی ځای امنیتی چارواکي وایي دا ځان مرګ برید د سې شنبه په ورځ د ایجنسی د سیاسي استازي د مرستیال فهد وزیر دفتر مخې ته د خاصه در ځواکونو پر موټر شوی چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لګه څلور کسان مړه او د ماشومانو او ښځو په ګډون په کې شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا پوجل شو کې د امنیتي ځواکونو د سیرتیری او دو ملکي وګړي شامل دي او زیاتوي چې د پیښې ټپیانې د جمرود دولتي روغتون او د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د خبر ایجنسۍ سیاسي استازي شهاب علي شاه د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل ځانمرګ برید کول غوښتل چې د سیاسي دفتر د استازي فهد وزیر دفتر ته ننوځي، خو د کلکو امنیتي تدابیرو له امله پر دې ونه توانېده او د دفتر په دروازه کې ځان د خاصدار له موټر سره نږدې والوزاوه. زموږ ځواکونو سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات یې پیل کړي څو بله کومه ناوړه پېښه رامنځته نه شي. په جمرود بازار کې د سیاسي دفتر د مرستیال مشر دفتر مخې ته تر ځانمرګي برید وروسته د پیښور تورخم لویه لار د موټرو په مخ تړل شوې، ملیشه ځواکونو سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات یې هم پیل کړي دي. که څه هم د خبر ایجنسۍ ځایي چارواکو په دغه برید کې څلور کسانو د وژنې پخلی کړی، خو د پاکستان دولتي تلویزیون بیا د مړو شمېر پنځه ښیي. خبر ایجنسۍ افغان پولي تسیرما پرته قبایلي سیمه ده چې له ننګرهار ولایت سره نښتې اوږدې پولې لري او پاکستاني پوځیانو په کې د تېر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د خیبر یو او دوه په نامه پوځي عملیات پیل کړي او د سلګونو ترهګرو د وژنې او د پراخو بریاوو یې دعوې پکې کوي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په جمرود کې د سیاسي استازي د مرستیال دفتر مخې ته د ځانمرګي برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. په دې وروستیو کې د باجوړ، خیبر او جنوبی وزیرستان په قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو، قبایلي مشرانو، د امن لښکر پر غړو، ښوونځیو او دولتي ودانیو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پوځیانو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او د ترهګرو د نیټورک د ختمولو دعوی کوي. دا یادونه وردا چې د پاکستان صدر اعظم ولسمشر او نور سیاستوالو په جمهوریت کې ځانمرګ برید غندلې او د سیمې امنیتي چارواکو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټه مشر وای چې د ورزش د ودی او پراختیا لپاره به خپل هڅې پراخ کړي. د دې کمیټه رئیس جنرال زاهر اخبر له ازادي لړیو سره په مرکه کې ویل د لوبغاړو په بلنه بیرته د کمیټه ته ورغلی او هڅه کوي چې بیرته د ورزش په ډګر کې د افغانستان نوم لوړ کړي. له ښاغلي اخبر سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ترنه پوښتنه کړې چې دې مسلې ته په کتو چې د فهیم هاشمي په نوم هم د اولمپیک کمیټه موجوده ده، د دوی په مشرۍ د اولمپیک کمیټه تر کومه حد خپل مشروعیت ترلاسه کړی دی؟ نوموړی وای
فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلقو اراده خارجي ملکونه بل خصوص د ورزش په کچه کې فدریشنو ته ګوري. تاسو کولای شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه، خپل ټلویزیون له طریق نه، هر فدریشن سره چې هغه پایه اساسي د ورزش د افغانستان تشکیلوي هغه سره مصاحبه وکړي، هغه ما انتخاب کو زبوس د هغه په خدمت کې.
د زینو فدراسیونونو ترمنځ لانجی دغه لانجی څنګه هواروي چې دغه لامل هته ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوی
تقریبا یو هفته کېږي چې دغه لانجه ال شوی دی. دغه وستاس وګوره د بوکس فدریشن دی، د دوی په مایس کې لانجه به وز دوړ یو ځای کې ناسلې دی، لکه ورور غوندې د تګواندو په مایس کې مشکل و حل دی، د وشو په مایس کې مشکل و نن رسم غوښتل دی چې انشاءالله حل و. زه تاسو ته نور کوم چې د ځوانانو په مایس کې پس له دې نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې ډز وکړي.
تاسو چې کله خپل وظیفه پریښوده څو کاله مخکې، دوه کاله مخکې، تاسو ویل چې سیاسي مداخله موجوده وي، اوس هغه سیاسي مداخله حل شوې دي که څنګه؟
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو، سمه ده، فوتبال قهرمان شو، په جنوبی آسیا کې پاول پلاو باسکتبال قهرمان شو، اکثریت فدریشنونه مډالونه راوستل. فکر کوم چې هغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو، کرکټ را قهرمان شو، په دغه خار کې داسې شادي و چې هیڅ کله موږ او تاسو په دې وضعیت کې شاهد نه وو. او دلته سیاسیون مداخله وکړو، ما په دې باندې پوهېده چې وقتی چې سیاسیون مداخله وکړي هدف زیم دی، له خاطر چې ورزش خراب میشه ما خپل ځان نه ګوښه کړو، استعفا مو وکړو. وس هغه سیاست مداران په دې باندې پوه شو دي چې هغه اشتباه کړی دی، زبایم چې هغه اشتباه کړی دی. وس ورده شپل اصلي ځای نیسی. بیا زما تقاضا سیاست مداران ته دغه ده چې هر چیرته سیاست کوي سیاست وکړي، او دلته به سیاست وکړي، پرې دې چې ورده خپل کار وکړي.
د 2014 کال اولمپیکي سیالۍ را نږدې دي، تاسو څه کار کړی دی؟ بل اخر ډیر کم وخت پاتې دی چې اولمپیکي خو ځلېږي.
زه خو یو هفته کېږي چې دلته راغلی یم. اول دغه لانجه را برا جوړ کو چې زمون کور سلامت به وسی، د ځوانانو په منځ کې نور جګړه نه وي، نور سیاسي خبره نه وي، نور قومي خبره نه وي. زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ او زما ټیم ضربتي کار کوو چې زمونږ حضور ډیر ګرم وي په اولمپیاک او جنوب آسیا مسابقاتو کې.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نوی رئیس جنرال ظاهر اخبر چې له ازادۍ رډیو سره یې مرکه کوله.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون له پناه غوښتونکو ډک اورګاډی د اوترش پلازمینې ته ورسید. په دغه ځای کې د 40,000 په شاوخوا کې ځایي کسان راوتلي وو چې د پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتونکو له دومره لوی بهیر سره مخامخ کیږي. د اوترش په څیر هنګري هم د پناه غوښتونکو لپاره چې غواړي شمالي اروپا ته واوړي یو ترانزیت هیواد دی، خو وایي نو پناه غوښتونکو ته اجازه نشي ورکولی چې دغه هیواد ته ننوسي. ملالی بشیر په دې اړه جزئیات لري.
د پولیسو په حضور کې ګڼ شمیر پناه غوښتونکي چې ډېری یې ویزې هم نه درلودې د بوداپست د اورګاډي په تمځای کې راټول شوي وو، او پرون ماښام په دغو اورګاډو کې د اوترش او جرمني پر لور روان شول. د بوداپست چارواکو پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړه چې د اورګاډو له لارې په شمالي اروپا کې د خپلې خوښې ځایونو ته ولاړ شي. دغه پناه غوښتونکي له څو ورځو راهیسې په بوداپست کې په کمپونو کې اوسېدل. دغه اورګاډي د اوترش پر پوله د امنیتي تدابیرو له کبله د څو ساعتو لپاره ودرول شول. دغه امنیتي اقدامات له هغه وروسته کېږي چې تیره اونۍ د هنګري له پولې سره نږدې په یوه لارۍ کې د څلورو کوچنیانو په ګډون د یو اویا پناه غوښتونکو مړې وموندل شول. پرون ماښام د اوترش په پلازمینه ویانا کې شاوخوا 40,000 کسان واټونو ته راوتلي وو، او له پناه غوښتونکو سره د بد چلند پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې حکومتي چارواکو په کلیسا کې په لارۍ کې د مړو شویو پناه غوښتونکو لپاره د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په دغه لاریون کې یو برخه اخیستونکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي: زه دلته ځکه راغلی یم چې دا خلک له موږ څخه د مرستې غوښتنه کوي، او زما لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باید زیات کار وسي. په ساده توګه سیاست روان دی، او زما په فکر د دې تر شا یو ځانګړی هدف دی. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې شاوخوا درې لکه پناغښتونکو سږ کال اروپا ته ننوتلي دي او دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناغښتونکو او کډوالو تر ټولو لوی سیل دی. د پناغښتونکو سره اړوند مخ پر زیاتېدو کړکېچونو د سپتمبر د 14مې بیړنۍ غونډې مخکې د اروپا د 28 هیوادونو ترمنځ لانجې راپارولې دي. د لویدیځې اروپا هیوادونو مشران د پناغښتونکو د مرستې لپاره د زیاتو هڅو غوښتنه کوي، خو د اروپا په ختیځ کې پراته هیوادونه بیا وایي دوی د پناغښتونکو د سیل له کبله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په هنګري کې د پناغښتونکو چې ویل کېږي ټول د سوریې وګړي وو، د مړه کېدو په تور 15 مشکوک قاچاق وړونکي نیول سوي دي. په دغو نیول سوي کسانو کې څلور د بلغاریا وګړي او یو افغان دی.
خدیجه اسماعیلو پرون د باکو محکمې ته وینا وکړه او د آذربایجان حکومت ته د زپون کی ماشین نوم ورکړ. د باکو محکمې پرون د خدیجه اسماعیلو د محکمې بهیر بیا پیل کړ. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زئی پر رپورت کې واورو.
د محکمې لپاره د اسماعیل واپ بیان کې چې وکاپی ازادي راجو ته رسیدلی لیکل شوی د شرم ځای دی. دا څه ډول حکومت دی؟ ستاسې هر د سیسه بریالی نشو چې زما پر ضد د جنایي جرم دوسیه جوړه کړي. خدیجه اسماعیل واد د آذربایجان پر ولسمشر الهام الیف یو ور بیا تور پوری کړ چې په پراخ اداري فساد کې لاس لري او د انتقادونو د غلي کولو هڅه کوي. د دې مور المیرا اسماعیل واد پرون د محکمې د ودانۍ په وړاندې خبري اعلان ته وویل:
خدیجه خانم تون گردی اشلری دیدی یوزا چقارتی اولارا چاتر.
خدیجه د خپل کار په اړه خبري وکړه، خو قاضي او څارنوالانو د هغې خبري قطع کړه. هغوی اجازه ورنکړه چې خبري وکړي، خو خدیجه د خپل ورستۍ وینا پیغام او زیاته برخه څرګنده کړه. نو محاکمه وځندول سو. خدیجه اسماعیل وا په آذربایجان کې د ولسمشر الهام الیف او د هغه د کورنۍ د مالی معاملو او د آذربایجان په حکومتي سیستم کې د اداري فساد په اړه څیړنیز رپورټونه جوړول. دا تورنه ده چې مالیه یې نه ده ورکړې او له خپل نفوذه یې ناوړه کار اخیستی، او مخکې تر دې چې د محاکمې له لورې مجرمه وپیژندل شي د ډسمبر له میاشتې راهیسې زنداني ده. خو اسماعیل وا ویلي چې پر دې لګېدلي تورونه سیاسي اړخ لري. د خدیجه اسماعیل وا محاکمه د اګست په 1 پیل شوه. خدیجه اسماعیل وا ویلي: زه دا غندم چې د ولسمشر کورنۍ غلاوي کوي، په بهرنیو بانکونو کې ذخیره جوړوي، مالیه نه ورکوي او له بهرنیو شرکتونو سره د خپل شخصي ګټو پر اساس قراردادونه کوي. د باکو محکمې باید پرون د خدیجه اسماعیل وا د برخلیک په اړه پریکړه کړې وای، خو دا کار تر ننه ځنډول شوی دی. مدافع وکیلانو ویل چې د دوشنبه په ورځ د محاکمې جریان ډیر له شدت ډک وو او څارنوالانو په پرله پسې ډول له قاضي غوښتنه کوله چې د خدیجه د خبرو مخنیوي وکړي. امریکا او زیاتو غربي دولتونو د آذربایجان له حکومت غوښتنه کړې چې ژر تر ژره خدیجه له بنده خوشی کړي. د آذربایجان پر ولسمشر انتقاد دی چې د خدیجه په څیر د مخالفانو فعالانو د غلي کولو هڅې کوي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ څومره وړاندې اسماعیل واته د هغې د فوقلاده فعالیت لپاره نړیواله جایزه ورکړه.
بلخوا یو شمیر اقتصادي پوهان په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا د اقتصادي بحران وخت را رسیدلی. دوی د روسي اقتصادي وضعیت ته په کتو دا وړاندوینه کوي چې ښایي د منځنۍ اسیا اقتصاد هم له ستونزو سره مخامخ وي. د همدې موضوع په اړه د ازادي راډیو ترکمن څانګې چې په سیمه کې په آزاد لیک مشهوره ده یو بحث جوړ کړی دی چې اوسنۍ وضع وڅېړي او دا عمومي چې دا وضعیت به څومره دوام وکړي. په فریبا ظاهر پرې رپورټ جوړ کړی دی. دا رپورټ اورو.
کله چې د تیلو بیې پر الویدو پیل وکړ او په 2014 کال کې د روسیې اقتصاد په خرابېدو سو، نو دا ښکارو چې د منځنۍ اسیا هیوادونو لکه قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي. د اقتصاد پوهانو باور دا دی چې د قزاقستان لخوا د خپل کرنسی یا پیسو د ارزښت کمولو په اړه وروستۍ پریکړه، او له بلې خوا د چین اقتصادي ځوړ د یوه داسې ناوړه اقتصادي حالت زیری ورکړ چې ټوله سیمه یې اندېښمنه کړه. دوی وایي تیر کال د روسیې د روبل بحران پر قزاقستان او ترکمنستان اغیز وکړ، خو وایي ډیر اغیز یې پر ازبکستان، قرغیزستان او تاجکستان و، ځکه د دغو هیوادونو ډیر شمېر کارګر په روسیې کې په کار بوخت وو. د منځنۍ اسیا د مطالعاتو مرکز یو غړی لوکان سیشی وایي چې د دې سیمې هیڅ هیواد له دغه بحران نسی تښتېدلی. دی زیاتوي د اګست میاشتې پیښو دا وښودلی چې د قزاقستان او ترکمنستان حکومتونو د دغو نوي حالتونو لپاره چمتووالی نه درلود. ترکمنستان اوس مهال باید داسې پروژې پلې کړي چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري، چې په هغو کې د کاسپیان بحیرې غاړې ته په ترکمن باشي ښار کې د لویو ودانیو بیا رغونه، او هم نور میلیاردونه ډالر د آسیایي لوبو د پنځم دور لپاره چې په 2018 کال کې په ترکمنستان کې کیدونکي دي د تاسیساتو پر جوړولو لګیږي. خو د ترکمنستان عمده او تقریبا یوازینی یو صادراتو ته پکتو چې د طبیعي ګازو صادرول دي د ښکارانه ده چې د غیوات به څرنګه دغه پروژې پلی کړي. د دغو اقتصاد پوهانو په باور په وروستیو کلونو کې چین د مرکزی آسیا لپاره د یو مرکزی بانک بڼه غوره کړې ده او د پایپلاینونو او ترانسپورټي خدماتو په پیاوړتیا کې میلیاردونه پانګونه کړې ده. بلور چین د قزاقستان د تیلو او د ترکمنستان د ګازو یو لوی پیرودونکی بلل کیږي. نو ویل کېدای چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس تر ډیره په چین پورې تړلی دي، خو داسې ښکاري چې په منځنۍ آسیا کې د چین د لویو لګښتونو ورځې هم په نږدې راتلونکي کې پای ته رسیږي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو دونی مبجو ته یو بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا سلطان سرور نه یو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغان حکومت یو شمیر محدود چارواکو د افغانستان شهرت ته زیان رسولی او دغه هیواد د نړۍ ته د یو مفسد هیواد په توګه معرفي کړی دی. د غور ولایت د ابتدایي محکمې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د نامشروع اړیکو په تور نیول شوي هلک او نجلۍ د هیواد د نافذو قوانینو له مخې په درو وهل شوي دي. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره د دینی علماو پر رول ټینګار کوي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د وی حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لږ تر لږه درې کسه ووژل او څه د پاسه 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري ګڼي. ملګری ملتونه وایي د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې د سوریې په تدمر لرغونی ښار کې یو 2000 کلن زوړ معبد نړول شوی دی. او چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کالیزې لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخواني شوروي اتحاد او آسیا مشران به پکې برخه واخلي، خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي.
دوستانو خبرونه مو لاسته راډیو نو اوریدل کولای شي چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. اسدی راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپک نوی اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د اف ام په 3.5 زموږ خبرونه اوریدل کیږي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. چین غواړي چې افغان سوداګرو ته د چین د ویزې ورکول په برخه کې آسانتیاوې رامنځته کړي. دغه څرګندونه افغانستان کې د چین سفیر کندهار ولایت ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال کړې دي. له کندهار څخه د ازادي رادیو خبري وروي چې د چین سفیر له افغان چارواکو سره په کتن کې ویل چې تر دې وروسته افغان سوداګر کولای شي له دعوتنامو پرته چین ته سفر وکړي او دوی ته د ویزو د ورکولو په برخه کې هم کوم ستونزه نشته. همدارنګه د چین سفیر د کندهار د برښنا د امکاناتو د زیاتولو په برخه کې هم د چین د همکارۍ ژمنه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په روان کال کې هند ته د افغانستان د پیازو صادرات زیات شوي دي. د دې خونو د صادراتو او صنایعو د پراختیا مسول میرزمان پوپل ازادي راډیو ته ویل چې په روان کال کې د افغانستان د 5000 ټنه پیازو حاصلات څخه 60000 ټنه هندستان ته صادر شوي.
په کال دغه زمونږ پیاز ډېر لوړ کته په هندستان کې صادرات کیږي او دولت پاکستان کوم مزاحمت او مشکلات ایجاد نکړي زمونږ صادرات ډېر زیات په هندستان ته صادرات شي.
شغلی پوپل وایي د دې ترڅنګ هند هم 380 قلم افغاني واردات ته د ګمرکونو معافیت ورکړی دی. د کرنی او مالداری وزارت مسلمان وایي چې په روان کال کې 5000 بزګرو د شولو د کرلو د څرنګوال په برخه کې روزل دی. په دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال د افغانستان د شولو حاصلات 1500 ټنه و چې سش کال دغه اندازه زیاته ګڼل کیږي. د کرنی او مالداری وزارت چارواکي وایي چې دوی د هغو ولایتونو بزګرو ته بزری تخم او سره هم ویشلی چې شولي او ورجی کړي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د جنوب بهرنی اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 10 پله، یو یورو 2 افغانۍ، یو پوند 1 افغانۍ او 10 پله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ او 15 پله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، ایزر ایراني تومان 9 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارش 5 افغانۍ او 15 پله.
دوستانو په همدې سره دا خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. زموږ غلا آزادۍ رادیو ناوړی لومړنی ونیز پروګرام د انصاف په لټه دی. ورپسې آزادۍ او اوریدونکو وړاندې کیږي د انصاف په لټه.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د خوست ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي ده. ډګروال علي شاوای لاسو کلونو را په دې خوا په داسې حال کې چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي امر ام پلاس کړي دی وی نومرې زمکه په اخیستو پسې سرګردانه ده.
نوم یې علي شمندوزای خوست مرکز نه تلوه تا کال کې مالی کردی سم نام الوقت دې سرپنایی چې ما پور نه دلده او هم چې نن مرحوم پتان سه فوکل ادام ورته چې پروژه یا نمره په بی بی پروژه کې د تا ورکړی فوکل ادا او دو در شپږم کال کې ارسل جمال شهید شو. ارسل جمال راغه هغه ویل چې نه غره عریضی راولې چې زه مالی ده شوت کړم. ما ته مالی ویل هغه مالی ده شوت کړی تا نمرې توضیح کړی مدیر دی دین زکو د ویش مدیر ګلامین نیده هغه خپل ځان ته نو خلکو ته په پیسو سره نمرې ورکړي هغه چې افشا شغه وتښتید او ما سند ورک شو دی هغه سره دی د پیسې سره په دا وخت کې محمد طاهر صدرای تبدیل شو په وخت د جبار لایمی راغی کوم څه ما ته ویل چې راشه د جبار لایمی نه ملای ځو شو دراوله زه کله چې ما وسته چې د جبار لایمی ته ورشم و دوه مېشتو کې ما ونه شو کولای چې زو جبان نه نیته وشم شو بیت او زو سره وای یم ما تامر راکی یو چې نه او بل اخر د تاسو د انصاف په لټه کې د پروګرام د لار نظر او جبان نه نی زه وګختم تاسو ورته ویل چې دا یو ولا چې مشکل لري زو ولا خلما غي د څه وجات مر سره وکړه ما ته نه وشته کول تر څو کې پروژه کې وتا ته نه در کول کیږي هغه نمرې چې د توزیع په حال کې هغه خاصې نه یو سل دین وړي هغه خلاصې او ماته پر خپل کې پروژه کې امر راځه زه منتظر یم اسناد نه فعلاً ټول مراحل مې طی کړی دي اسناد فعلاً په پروژه کې دا شوالې کې سبتي عمل ته قید دي او چې کله ما د جبار نه نیټه تبدیل شو یو پروژه چې دوی سکیچ کړی و او کابل ته لګیلو د منځوري لپاره هغه تر سره نه راغلی مونږ منتظر یو اوسه بي بي سره راغلی دا هغه نه وشته کړی یو زرو یو سر دوه نمبر مکتوب دی تنظیم دي تنظیم نه شته
دغه امرونه چې تاسو ته درکړي په کومو پروژو کې دي خلک دغه پروژو کې ځای پر ځای شوي او کنه؟
نه 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 دغه پروژه چې نوي سکیچ شوي ده او نقشه ترتیب ده خلاصه شوي ده دغه لیګل ده د منظوري دپاره کابل ته دغه پروژه د سرحدي لوا شاته یو سل درې نمرې توضیح شوي بلکې منده یو سل اته ویشت نمرې پاتې دي د هغې نقشې او شیانې کابل ته لیږلي دي مونږ زه ورته منتظر پاتې کیږم چې کله راغله هغه کې دوه نمره راکړي.
اوس تاسو دا اندېښنه لرئ چې کوم امرونه چې درکړي یا چارواکو نه مو اخیستي باطل شوي دي؟ مونږ د ډګروال علي شاه دغه ستونزه د خوست د والي لوایان مبارز زدران سره طرحه کړه.
والي شاه په نوم باندې کوم کس چې تاسو سره ټلیفوني اړیکه نیولې او د یو نمبر زمکه په ارتباط خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د زموږ د معلوماتو په اساس چې د نوموړي سره اړیکه ونیول په 1940 کال کې د وخت د ولی مرحوم میراج الدین پټان څخه د یو نمبر زمکه امر ترلاسه کړی و. ولې د هغه معلوماتو په اساس چې هم د اوس زما سره د شریک کړل دغه امر په شاروالۍ کې د موظف کمیسیون له خوا نه دی تېر شوی چې دغې په اساس دې بالاخره ده ته تروپا ورکړل شي او بیا د بانک پیسې تحویل کړي او زمکه دې په نوم باندې ثبت شي. له هغې وروسته د وویل چې بیا یې هم هڅه وکړه چې د نورو ولایت صاحبانو سره د سرپرست ولی طاهر خان صبري صاحب سره د هغې نه وروسته د نورو نویو نعیمي صاحب سره هم دا موضوع شریکه کړي او هغوی دا ژمنه ورکړي چې که په راتلونکي کې کومه پروژه تر کار لاندې ولري ده ته به له سره نوی امر ورکړي او د یوې نمرې ځمکې مستحق به یې ګرځوي. خو تاسو پوهېږئ چې په خوست کې زمکه کمی دی رهایشی سیمه کمی دی غوختن کی او تقاضا دی خې ډیره لوړه ده نو پام دی اساس باندې ولایتي درته ډیر استونزمن خبره چې ټولو تقاضا کوونکو ته دی د دې په خوخه ور زمکه ورکړي نمرې دی ورکړل شي خو بیا هم د ولایتي ادارې پاستوزی ټوب محترم ولی شاته ډاډ اطمینان ورکوم چې کاپراتونکو کې کوم رهایشی پروژه د جلاتماب جمهور رئیس حکم په اساس باندې په خوښ کې منځوري کی نموګ به د ولایتي ادارې محترم مشرتابه د دغه ستونزې د دغه بیوزلی مشکلات حل زل او سرګردنۍ په نیخ په نیخ سره ورسو او کوشش وکړو چې د دلې پر دیوان نمره نوې نمره زمکه ترلاسه کړو ولې دا وخت په خوښ کې رهایشي زمکه نشته چې دغه په اساس د محترم ولی شاه سره مرسته وشي او د زمکه هم په قانوني لحاظ باندې زکه تخلیق شوې نه ده چې د یوازې د مرحوم رجبین پټان دی وخت امر او لاسلیک تر لاسه کړی ولې نور نه شر ولې موظف کمیسیون سره تیر شوی نه هم بانک ته کوم تعرفه وړي او نه هم دغه تعرفه په اساس باندې کوم ټاکل شوی د ځمکې پیس دخل کړي چې دغه په اساس دای د نمرې مستحق وګرځي یعنی د یوواز د هڅه پیل کړی دا او دا کوشش کړی دی چې نو یو ول سیمانو نه نوې امر تر لاسه کړی او بل اخره نوې نمرې تر لاسه کړی خو دا محل مو کوم لري هیڅ پروژه تر لاسه نه لرو کپره تلون کې کوم لري هیڅ پروژه بیا هم وایم چې کده جلرت ما جمهور رئیس د پرمان په اساس باندې منظور شو موږ به کوشش وکړو چې د ولایتي ادارې مشرتابه ته د دې وزلي او حل ځلې ورسو تر څو د پرزونګي د وینم رزمه کوم ځای کې ورځي
دی وايي اسناد ټول مرایل ته کړی دي او هغه اسناد چې دای پلاس ګلری امرونه کوم امرونه چا خستې دي هغه ټول باطل شي وي دا مسله څومره واقعیت لري
اورونه متاست مخ کې خپل خبر کې دا ونه وکړه د اسناد مراحل هغه وخت مکمل کیږي کله چې د ولایت والی صاحب د امر ورکړي هغه ځی شاروالۍ ته شاروالۍ کې شاروال صاحب راځي کوي بل اړوند په وظیفه کې سندا چې دا موظف کې سند د بلابلې درو ته تشکیل یو په دې کې د امنیا کمانډانې سارنوالۍ د شریف اړخیا شاروالۍ او د ولایت مقام په د ولایتي شورا په شمول باندې استازي موجود وي دا ټول مکمل لسلیک ویل هغه ورسته بیا بیر په شاروالۍ ریاست راځي کیږي د شاروالۍ ریاست دوی ته بیا و تعرفه ورکړي دا موږ تر کې پاسه چکل د بند پیسې تعویل کی نو موږ هغه وخت ویل شو چې په قانوني لحاظ د اسناد او مراحل بشپړ شول کول دا چې د دفتر یوازې د پټان سي یا د غیر ورسته یو بل ولی سي پوهات دا امر موجود دی چې شرولای تر دې کړی دی د تمون د مراحل بشپړول نشول او دا په قانوني لحاظ باندې خورا نیمګړی اسناد دي دا چې ورسته ولیان صاحبانو هغه امرونه نکېستل دي الته دا نه دی چې خدای مکر یو ولی چې راشي بل ولی په ځای باندې دا هغه قانوني اسناد چې دي هغه مستردوي دلیل دا دی چې په اوس وخت کې شی پروژه څنګه لري چې دا هغه په اساس دی د ډګروال صاحب ولی شاه او یاد نور ورته د وزلو کسانو سره د مرسته وشي خو زه بیا هم تاسو ته ډاډ اطمینان ورکوم چې کله هم نوی پروژه دلته منظور شي د ویش لړۍ پیل شي دا خپل د خود دی به ویلي دا د مخ مراجعه وکي نو د ولی صاحب ته د داسې پاراج د دوز وړاندې کړو او د یو مستحق په توګه ورته وړاندې کړو چې دا خپل څو کله د نمرې پلټه کوي ترڅو د تایوان مرز مکه ورکړل شي
زدران صاحب د علی شاه خان غوړي یو ځل ولایت ته درشي او له والی صاحب یا مقاماتو سره وګوري ترڅو ستونزه اواره شي دا وایي چې دا ستونزمنه ده چې دوی بیا له والی صاحب سره وګوري یا د زمينه تاسو ورته برابرول شي
هر کله اولنا د خوست د ولایتي ادارې ټول یا ستونه دفترونه د امدی ولس د خدمت لپاره رامنځته شوی دي د ټول ولس وړاندې خپل دروازې پرانستې دي یوازې ولی شاه بلکې هر هغه څوک چې د ولایت په هر برخه کې ستونزه ولري مشکل ولري او د هغه د حل په لټه کې دي کول شي په ډیر ګډه در سره ولایت مقام ته تشریف راوړي د ولایت مقام نور اړوندې درو ته تشریف راوړي ان شاء الله چې موږ د خپل ولایت په خدمت کې او د موهور د ادمو ایمان دي چې هر هغه څه چې موږ ته قانوني په وړاندې کې د اجازه راکړي چې د خپل ولستون دی الکو په هغه کې به هیڅ نه وسو د تمبلي او غفلت ونه کړو بلکې موږ مسؤلیت او مکلفیت لرو چې د دې په وړاندې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړو
کې دې چې دوی سلام کاری وکړي چې ولایت ته درشي او دوی راهنمایي کې یا لارښوونه یا سپارښتنه ورته وکړي چې کوم کارونه باید وکړي
ما په ډېر واضح ډول سره تفسیر او ویل چې د ولایتي ادارې ټول دروازې د ولس په وړاندې خلاصې دي نه یوازې د ولایت شاه بلکې هر فرد چې مشکل ولري ستونزه ولري قانوني غوښتنه ولري دوی کولای شي په ډاډه ډول زموږ د دفترونو ته ادارو ته تشریف راوړي ان شاء الله موږ دوی په خدمت کې یو
دوی څه وخت درشي تاسو ته
کولای شي علي شاته زما د ټلیفون شمیره ورکړي دوی زما سره کولای شي موږ په خدمت کې یو
تاسو هم کولای شي خپل ستونزې موږ سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو تر حق لري زموږ د ټلیفون شمیره ده 02 9 8 2 9 0 2 0
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې بیا تاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلوي چې د پوهنې او معرف په برخه کې خپل ستونزې شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي نور مونږ سندوم راځي تاسو پیغامونو په پګړ وورو
زره دندو مسواری د برګان کې سره د سره پټماس کې ما وروره کرما مشکل دا به د تام امنیتوم څخه منګره دغه مکتبونه ومستا د کتابونه ومستا منګره دغه مال ستن خام خوري منګر سبق نه وای معلومات نه راځي وروره من مشکل دا غري چې په ارڅ کې او د مور ګرګان کلی دی برابر تقریبا دا چې درې سو دوه سو د ښیا په کلی کې دی یو څه سبق نه وای تم خالي خوري او ما مشکل دا غري وروره چې دا معلومات هیڅ کې دا معلومات سره څنګه وروره کا دا غږ ما مشکل دی وصله
عبد السلام د پکتیکا ولایت نو خبر کومه دي خوشامن ولسوالي د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالي د پټماس کې ما د ما د پیغام د ورور د غدي ماری په برخه کې د غدي موږ علاقه په سبا کوم مکتبونه دي دي خوشامن ولسوالي او دله ولسوالي چې دي مکتبونه فالسي دي یت مکتب نسته نه یو کتاب سته نه یو علاقه سته نه یو ماجت سته نه یو شی سته د مکتبو فلسره روان دي دغه مشيان چې د موږ دالته دي معنا کوي کلان صاحبان دي کاري انسان صاحبان دي کول سوالان صاحبان دي او طالبان یې د سر راباس چې په خپل کې دغه سره جلا کوي شهر کال فلکا او رفي راوځي هغه نیمه دا ول سوالان ته جیف کې واچي نیمه وکیلان ته جیف کې واچي نیمه پیسې طالبان ته ورکړي هغه به جیف کې واچي نه کتاب څه نن یو الک تر اوسه سبق ویلې د نه یو خط ویلې د نه کتابونه شراغلي د پاور کم کتابونه په ګدامو کې پراته دي دا یو کتاب ټول ول سوالي کې نه په ماجک کې سره په یو دي کې سره یو ځای خو مګا نه په تعامل کال باندې لالي لې یو د شی یو مکتب به شي دی واغه بم په شمه یو شی نهسته نو وروره د ما دغه پیغام د چې د حکومت پښتنه وکي چې اړنه دی وکي دغه ول سوالي چې د مکتبونه ستا کنه ستا کا چې پیسې روان دي هغه د خائنان خوري والسلام
زالم خان زابل ولایت ساجل سوال خبر کوم موږ معلومات دا ونه سکی چې تمخایو نه داخله معلومات دې در بدر دي او در سوت لا سم زه نو شاګردانم ناراضي نو د فایس کوم چې دا ټول مسول څو خبر سره معلوماتو ستونزه تر رسیدګي وکړي و سلام
السلام علیکم زاد غفور د کندهار ولایت معروف ولسوالی خبره کوم موږ د معروف ولسوالی کې یو مکتب هم نه دی فعال زموږ د تصویر لا هی له چې معروف ته یو سم هر تر واسي و سلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا د دې راډیو کارکونکو سره د هیلو ارجولرم چې ما پیغام موږ د افغانستان ولولفو مشرانو ته ورسوي دغه څنګه دا اله ده چې خپل اداري فساد کې ډیر بیړو کې چې خپل اداري فساد ورکه اداري فساد مرادي خواته خپل پولیس باندې پام وکړي خپل ورسته فکر وکړي ولس مو په یونه کې لمبيږي ولس مو در به در دی ټوک ټوک دی ظاهر دی دا په کله ته ستزړه شي کې کله به سیس مرهبانی دغه وغړی چې موږ په سر لاس وایي چې مستي سره همکاري کوو چې ولس خوشاله نه کی ولس سره کومه کوله کی ولس سره همکاري ونه کی د ولس سر لاس ونه نه د ولس سره یو ساعت ته کارونه کې هیڅ وخت د دولت نه جوړیږي نه جوړې دای شي نه د حکومت کوي چې نه د حکومت غوډي ولس وکي خپل اداري فساد وکي خپل ځان اصلاح کړي ولس له ځان خوشاله کړي ولس د ځان کې د حکومت کوي چې هم ملک جوړوي چې خپل ټوک ټوک ملک مو بالا غیروي د خپل ولس مزيروي د خپل کندیان او مشفعه مزيرو فکر وکي نو ستاسو څخه ګر دې را مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي. د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هره ورځ موږ د دې شاهدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټر تیل پروشانو ته ولاړ وي او چې روباندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا بېرته خرڅېږي د څو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړ مقاماتو ته دا غږ ورسوي او د دې شیانو مخه ونیول شي. یوازې په دې ولسوالۍ کې نه، حتی په ټولو ولسوالۍ کې باید د دې مخه ونیول شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما دا پیغام نشر کړي. زما د اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده، دغه کوم تاوتریخوالی چې نن په افغانستان کې وجود لري، د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې، په خپلو ولایاتو کې په دندو ګمارل شوي دي. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظاوي د خلکو سره فعالي، د دولت په وایسته باندې، د دولت په اوږه باندې د هغو سره شخصي نظاوي فعالي، هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ، د هغو کسانانو سره شخصي نظاوي فعالي چې هغه په دولت کې وایسته نه لري، په دولت کې قدرت نه لري. بې قومه خلک دي، مظلومان او غریبان خلک دي. ځمکې هم د هغو خلکو د لاندې کېږي، زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي، په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي، بې معنا، بې پوښتنې، بې دروېژنې. نو د اشرف غني صاحب څخه مې غوښتنه ده، د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت، د هر ولایت ته دي، په نورو ولایاتو کې په دندو باندې وګماري، او هر ولایت ته دي د نورو ولایاتو راوستل شي، نو به دغه قومي او شخصي نظاوي ورک شي. او که چیرې داسې عمل نورم جریان پیدا کړي، هغه بې قومه او بې وایستې خلک او چې په حکومت کې رتبه نه لري، نو هغه مجبوره کېږي چې هغه د دولت مخالفینو سره یوځای شي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خمرجز خبر کوم. ور ډیر لس کاله کیش دغه رئیس عمومي دلته کښېنول د خانیاغا په نامه دی، د رئیست تابعاري ده چې وروره ور مرجع اګر د وچه کړه، یو څه کوبه نشته. تاسې راشئ دا کوچني از دا شنغزا کوهستان بلکینو پر مخ یو څه کوبه نشته. هره ورځ په یوه نامو په بل نامو اوبه وچي، برخرابې ګاچي چې پر اوبو تجارت شروع کړی دی، د کانال پر اوبو، پر اوبو باندې د بوغرا پر اوبو، د هلمند پر اوبو تجارت شروع دی. وروره د دې دولت هم بې زاري، دا دولت بې له فساد، بې له رشوت، بل یو لار نه لري. تګری سره ونه چې په وکی وشترین نه سن کول ستنې شي سار پر پر سره سرور خلګي، بل ته وار نه رسي. وروره دوه څه دا و څنګه چې په غنی دي چې دول فساد ورو کوم دا شم تر تر کلځي در باندې فور شپاو غړول. وروره دغه ما خبر ورسه. والسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ته دا غوښتنه ده چې دلته په پارډر کې په ویش کې دا مالیه والا راغلي چې څلور پنځه مالیمان دي، که دغه والا چې ده مالیه چټولې دا اوس سوه شپږ سوه دوکانه په دا منډۍ کې دي. دا ته اره ورته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم، او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي، یا موږ ته دې راکوي. دا دا اوس دی خپل کورو ته وړي، او که افغانستان ته دفه کېږي، دغه دپاره د مالیه وزیر دپاره زه دا غوښتنه لرم چې دا تپوس چې دا دغه څه وسي. درې درې زره افغانۍ پر هر دوکان باندې غواړي، په یوه منډۍ کې دا اوس سوه دوکانه دي. مبارت یې حساب سره وکړو، موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي، یا موږ ته راکوي. ډېره مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اورېدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه وخت پرمختګ کولی شي موږ د خپلو تولیداتو څخه ګټه واخلو او د خپل هېواد تولیدات نور استعمال کړو، نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان پرمختګ کولی شي. سوچ هر ملک چې د خپل هېواد تولیداتو څخه خپل ولس ګټه اخلي، هغه رانیسي، هغه ملک پرمخ تللی وي. نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپل تولیداتو څخه استفاده وکړو، موږ به په راتلونکي کې پرمختللي هېواد وي افغانستان. او که نه وکړو، د خپلو تولیداتو څخه د بهرني هېوادو سره وړو، نو موږ به وروسته پاتې هېواد یو. دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هېواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه استفاده وکړي، چې خلک پر کار شي، نورې کارخانې جوړې شي، او پرمختللي افغانستان ولرو. وسلام، خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم سره سلام علیکم دا پیغام د زو شمامت استاذ راته لایق ته خبرې کوم موږ دلار له امنیتي چې ګر په آزادی په لارې مملکته کې یو طالب په نامه مملکته کې د پولیسو جامه کې مملکته کې د ملګرو په جامه کې مملکته کې موږ ډېر په آزادی ډېر تکلیف یو موږ حکومت اچارو کوڅه دا هیله ده دلار له امنیتي ونیسي چې وړاندې چران د چرګان کې تکي دی ډېر سخ ظلمونه ورسره کوي بیا وروسته کوروته زنګ وایي چې تر پنځه لکه افغانۍ رالېږي سړی بنده خوښۍ کوي که نه نو سړی وژنو نور موږ چې ډېر په تنګ یو ډېر په تکلیف یو د موږ غمه باید حکومت وخوري او که نه خوري نو چې موږ د شرګان څه وکړو د لسو زرو په مشوانان د پنځه لکه افغانۍ اخلي بیا ورې دوره ظلمونه ورسره کوي کتاب وکي اچوي پستاسو کې اچوي نور چې بېخي له خپله ژونده په تنګ وي وسلام
السلام علیکم زه مالک شرزن لپاره یو نایاب د پګارو د ولسوالۍ مقامات د جنسي د کلي مشرین کوي ورته کله یو پښینه د رمل مقامات څخه د پښینه د ورسو زموږ په ستنو هر کې به بابا د وښو د مواد په شې دې سمونه په شې دې ټول چې تاسو اوسې به تشاره کوو یو څه نه څه په اخره کې دا دوه یو چې د نمبر یې ځان په لیازه سره مقامات ته وایي دا ځنه مخ وګرځي چې په نور باندې سمونه پاش مو څو کنه خاطر لاس والسلام
مسلم یار خبرې کوم د ننګرهار نه زما د چارواکو نه دا خواست دی چې دوی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅي او چې غریب خلک دی هغه په اردو کې دی په ملي پولیسو کې دی په سرحدیانو کې دی هغه غریبان په کمرې بیا دی یو لک روپۍ ورکړي یا 500 درو ولا مړ هم څنګه راځي ته غریبانو په دښت کې پراتی دي زما د دې نه هیله ده چې چرته تاسو نشي ساتره همدغه پرچوانات موهيب وطن خلک دی هغه تر شي دوستمو ګوره چې ټول علاقه خپل پاګه کړه په د نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقه ته پاتې یو د وطن حفاظت وکړي السلام
سلام علیکم زه غواړم چې یلمن کوراري راشي د دغه یلمن خلک مول غواړو چې امنیت یې ملي راوي چې واجب صاحب کومندان صاحب د سمه دې کارونه نه کوي دلته راشي یلمن مطلق نه ولا دی د بل ځامن دي زنګیر دي په مساکله کې تقریبا 600 کسه دي په شاده سره دي په نوځات کې که د څو چې 200 په شاده سره دي هم په دې سره دي دا د ابي خلق مسجرات نه معلومه موږ غواړو چې کراري راوړي په یلمن کې ځاړه خلک دي دا پردای کې موږ دې څه کې ډېر څه کې راشي رئیس جمهور صاحب څخه په شرفونی فاصله څخه دا د کورګلا څخه السلام علیکم بالا سلام علیکم
بالا السلام علیکم زه هم سره د هلمند ولایت تناوی د ولسوالۍ نستاس ته پیغام پیژنم موږ د ناوی په ولسوالۍ کې دا غوډو طالبانو اس شتون نستا او شامنیتی او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې عمل راوړي او ښه کارونه وکړي وسلام
سلامونه نیکه هیله وکرامه چې د کلان نه زابل څخه زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی چې په زابل کې د بیکاری واجه زیاته ده او ځوانانو ته کار زمينه مسید کړی
زه د یسودو د اړې د کلی خبرې کوم منګه کلی کې برق راځي او زمون د کلی مشران دې درې په اخلي نو په کوم دې د تیشي اخلي دا ډېر زیات دی او سلام
زه د غزنی ولایت نه میرویس خان وردا خبره کوم مالک کورانی درې تنه اطفال چې د لاس کولو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالي او هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالي کې په ماباس کې دوا کال کې چې په زمینی په زندان کې اچولې دي د دې سرنوشت نه معلوم دي د حیات ور برباد کړو د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دي هزارګانو له خوا د محکمه هزارګي سرنوالي هزارګي پولیس هزارګي دي په دا دولت کې ډېر فساد او شر سره ده د مشکلات نه او څوک موږ هیله کوو د خبريانو جرنالستانو نه چې د غزنی ولایت په پلاسې کې د 2012 ارمان ته ما باسه اطفال دي چې موږ اطفال ساتل کیږي او لمون په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نور را نغواړي موږ هیله کوو له نامال بین ملي ټولنه چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي وسلام
دوستانو استاسو نظرونه شکایتونه او ګیلې مو د خبرې کړې د روانه محمدوم رو تربیه مو پر خدای سپارم الله مملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
با سلام و روز بخیر.